پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پنچیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا د رامنځته شوې شخړې حال هم درکوو. یو افغان ګارد پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسلامي همکاریو سازمان له افغانانو سره د همکارۍ په هدف کابل ته پلاوی لیږي.
هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې دوی مرسته وکړي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړی، دویمه نیمایي کې درته ژوندای اونیس بحث لرو او پر دې پکې خبرې کوو چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده او اساسي خنډونه څه دي. خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وایي د بغلان، بنو، پل حصار او د سلاو ولسوالۍ تصفیه کړي او پنچیر کلابند دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اټکل کوي چې افغانستان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالف وسلوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي دي. په بیان کې راغلی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چنن خپور شو ویلي چې په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال، امریکایی او جرمنی ځواکونه او افغان ګردان ښکېل وو. په بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس همغه طالب وسلوال دی چې د هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف و که بل څوک. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14مې رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی بایدن چې تېره شپه یې په سپینه ماڼۍ کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستو د پروسې په اړه ملت ته وینا کوله وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 11,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارټر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه شي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو مهلت چې د اګست 1 د وړاندې وغځوي تر څو له د هېواد ټول امریکایان، نور بهرني وګړي او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی په خوندي ډول وایستل شي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هېواده وتلی پرون یکشنبه له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک د 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 23مه یې باید حکومت ته سپارلی وی طالب واکمن نړیوالو پورونو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د احمدي په وینا افغانستان د کورونا د اوبا وچکالۍ او د بې ځایه شویو کډوالو له ستونزو سره مخامخ و او اوس څلرمه ستونزه هم پرې ورزیاته شوې. افغانستان چې د نړۍ یو بېوزله هیواد دی او شاوخوا 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکی دی. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباو او افغان همکارانو د استلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې د جاپانی وګړي باید له افغانستانه وایستل شي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه وباسي، خو مخکې له دې جاپانی چارواکو ویلي وو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او محدود شمیر هلته پاتې دي. او د سلووینیا صدر اعظم یانیز یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي.
غرمنۍ خبری خبرونه او راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم طالبانو ویلي چې له څو خواوې پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي، خو په ورته حال کې ټینګار کړی چې غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي له هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي، خو د دویم مقاومت له ډلې چې مشري احمد مسعود کوي کسان وایي چې خبرو ته لیواله دي، خو تر اوسه دوی هم وایي چې دغو روانو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنچیر کې وروستی وضعیت څه دی، طالبان او هلته د ځایي مقاومت مسؤلین په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پرون د پنچیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لا یې دا سیمه تر خپلې ولکې لاندې نه ده راوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره اړیکې نیولي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنچیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو څخه زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاصه شي.
طالبانو له پنچیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنچیر اعلان کړی د سوله ییز حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتي نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زمون خبرې روانې دي. د دواړو خواو ترمنځ اړې کې هم نیول سوي، تر اوسه دا خبرې پایله ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یو پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ور نه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وټلی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټویټر باندې لیکلي طالبانو ته په اندراب کې لدرنی مرګ ژوبلاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاڼې کې ولیکل د بغلان بنور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کې دوه نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغیزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډیری وایي ویره لري چې هڅنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کې خودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ور ټول کړي.
و موریدل چې طالبان وایي له څو خواوی د پنشیر دروازو ته خپل وسلوال نږدې کړي دي، خو په ورته وخت کې د غډاله ټینګار لري چې دوی هڅه کوي دغه رامنځته شوې شخړه د سولې او خبرو لارې هوار کړي. هلته د ځایي مقاومت مسولین هم د ورته خبره کوي، خو تر اوسه سیاسي حل ځلې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان اړوند بله توده موضوع د کابل د هوایي ډګر شاوخوا وضعیت دی چې تازه راپورونه وایي دغلته نن سهار په شمالي دروازه کې شخړه سوې ده او ګډوډي لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه وویل چې ښایي د کابل څخه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوړي. همکار می اجملان دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل لدن اورو چې دا مهال استودیو ته وصل دی. انسیب سټډي مشي د کابل د هوایی ډګر ورستای حال څه دی؟
مننه لودین صاحب. د کابل په هوایی ډګر کې متاسفانه نن هم ماغسي ګډوډي او ستونزې روانې دي، لکه په تیر وو ورځو کې چې خلک شاهد و. پر لپسې د کابل د هوایی ډګر له شاوخوا نه بوګنوونکي او زورونکي تصویرونه خپاره کیږي. د دوشنبه پورې سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې انلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناڅرګند وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ استفاده شوې. په بیان کې دا نه روښانه شوې چې آیا وژل شوی کس د طالبانو له هغه جنگیالیو څخه دی چې دا هوایی ډګر د ساتنې او امنیت لپاره ګمارل شوی کنه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا له خصوصي هوایی شرکتونو غوښتي چې له کابل څخه د خلکو په ایستلو کې ورسره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو وینا کې دا پروسه له ننګونو ډکه وبلله. وی ویل ښایي د اګست میاشتې تر پایه پورې چې د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی، دا بهیر بشپړ نشي او ښایي وغځېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کابل هوایی ډګر کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د احتمالي برید خبرداری هم ورکړل شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د سی این این ټلویزیون سره تیره شپه په یوه مرکه کې وویل چې دا ګواښ رښتینی او جدي دی. تر دې مخکې د برتانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګر څخه بهر په تیرې وی اونۍ کې په روانو ګډوډیو کې لږ تر لږه وه افغانان وژل شوي. پوځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ډېر جزئیات نه و ورکړي، خو دا شمیر په ځینو نورو رپورټونو کې تر دې مختلف دی. د ناټو یو چارواکي ویلي چې په تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شي. د امریکا ولسمشر وایي چې پوځ د طالبانو سره په تماس کې دی څو د افغانستان څخه د خلکو د خروج پروسه اسانه شي. او جو بایدن په وینا طالبان له هوایي ډګر څخه د خلکو په ایستلو کې، له هوایي ډګر څخه بهر د ساحې په پراخولو کې همکار دي، چیرې چې لزګونه زر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغانان له افغانستان څخه د وتلو لپاره راټول شي. طالبانو په کابل هوایی ډګر کې د رواني ګډوډۍ پر امریکا متحده ایالاتو اچولی. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک په افغانستان کې محصور نه دی. د ده په وینا هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ او اسنادو له لارې ولاړ شي. نوموړي په یو خپاره کړي پیغام کې چې پرون په رسنیو کې خپور شو د کابل هوایي ډګر کې د رامنځته شوي ناورین پړه پر امریکا واچوله، وی ویل لاړتیا پرته د ده په وینا خلک په غیر قانوني توګه افغانستان وباسي. متقی په وینا د کابل په هوایي ډګر کې وروستی وضعیت د ټول هیواد پر اقتصاد او نورو چارو هم ناوړه اغېز کړی، ځکه د ده ویل چې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت د افغانستان نور هوایي ډګرونه هم غیر فعال کړي دي. هغه یو ار بیا ډاډ ورکړ چې دوی هیڅ چاته خطر نه پیښوي، هغه کله امریکایانو سره کار کړی وي، له ناټو سره کار کړی وي یا بهرنیان وي، هغه څه چې طالبان وخت په وخت خلکو ته دا ډاډ ورکړي.
ډیر مننه کور مودان. زموږ همکار اجمل اندو چې ویلې د کابل هوایي ډګر څخه د امریکا او ناټو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل، که څه هم له ګډوډۍ سره مخ دي خو لا هم دوام لري. دغلته د راپورونو پر اساس نن سهار د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. ډازې هم له نامعلوم لوري شوی دي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې او آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې افغانستان ته یو پلاوی لیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د اقتصاد او مالی چارو کمیسون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د مالی وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابین نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار یې وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي وویل د مشرتابه پلاوی په لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت د ګمرکونو عمومي وضعیت له وړونو او نوی سیستم د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عواید راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسته راوړنو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به دولتي مامورین خپل دندو ته ستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی او د طالبانو د دعوت او ارشاد او امنیتي ارګانونو مسؤلینو ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور د شته ستونزو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د خصوصي سکتور د شته ستونزو لکه د ګمرکونو بندیدل، د سوداګرو او د هغوی د کورنیو د امنیت، د پانګو بندیدل، د ودونو هوټلونو بندیدل او په وارداتو او صادراتو کې د شته ستونزو په اړه بحث شوی او طالب چارواکو هم ژمنه کړې چې د یادو ستونزو د لمنځه په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. راځو بیا هم د افغانستان د نن حالاتو ته. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او آی سی وایي چې افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غکړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکیچن حالت کې افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډیر خلک بي ځای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حساب کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غنی په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي، سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلی، مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو، تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغه افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی وو افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړې، ښاغلی جانسن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
سموخغل ازادي رادیو نه اوري و موریدل چې بریتانیا غواړي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وغواړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د دوی ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوریدونکو که تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې څه ستونزې کوم خبر وي، نو موږ سره په دغو نویو شمیرو شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې هم د لاند محل لپاره بدلی شوې دي. تاسو ته د شمیرې وایم، هله د چې در سره ولیکئ: 00 422 11 2 45 01. بل شمیره ده 00 422 11 2 45 01. اوس هم زو په همدې شمیرو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
مثل احمدی ام د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلاعاتو باندې پلان دی او جهات باندې خوشاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې پرېدل ودرېدل، دویم دا چې د زفاکو لاسونه د ظلمونو نه وچخل او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او پر اطلنټیک کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
نجیب گل منلای ما لغمان ولایت او د تبي کوش کاج کنيولې زواړه مسلي اسلامي امارات نن ډیر ډیر خوشاله ای او اسلامي امارات تر ټول امکاری مرسته وکي لو ولا سامي دا خایښ. والسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه نړۍ کنيولې مونږ طالبان څخه پورا اطمینان حاصل کړو د خپل نظام او حکومت د الله دې تل دې کامیاب وي.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبیب الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره خو په دغه کې د دوی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې او که نه پر ټول ملت یې غږ وکړي په اجازه واخلي، ټول به دعایې ورته وو چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. د ملي بیرغ پر ځمانه چې خپلواکي ورځ منځل کېدل دي، بیسودو پل کې یو څار لشکرانو اله کوويشته، د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام دې کارکونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسې. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت ښه امنیت نیولې دي او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته او ډېر یو باعزته خلک دي او ولس هم خوشحاله دي. ټول خوشحاله او همداسې افغانستان تل جوړ شي موږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لس زره در سره وې او چې 1000 نیرو هم پروت و او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 25 دقیقې هم لرو چې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دغه بحث ته مو میلمانه هم راغوښتي دي. دا بحث به پر دې راڅرخي چې پر کابل او دغه راس په ټول افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ټیک یو اونۍ ووتله، خو لا هم د واک او قدرت سیاسي تشه موجوده ده. د طالبانو مشران هم په کابل کې دي او له بیلابیلو اړخونو له پخوانیو سیاستوالو چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې تر څو دغه سیاسي تشه ډکه کړي او یو دولت او یو حکومت رامنځته کړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبرې د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټولې دي. دوی به یوه انتقالي اداره منځته راوړي او کنه داسې حکومت به اعلانوي چې بیا به پر نورو مسایلو کار کوي. خو دا بحث وروسته راځي. اوس 12:30 بجې دي، راځي چې لنډ خبرونه له احمد تکل نه واورو.
طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ له خپلو مخالفینو څخه تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو وسلوالو ادعا کړې وه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن همداراز وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. د جرمني پاوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوځ وایي چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره مازف شوي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو څو ورځو راهیسې خورا زیاته ګډوډي ده. ولسمشر جو بایډن وایي د اګست د 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جاپان له افغانستانه د خپلو وګړو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د جاپان د کابینې منشي وایي دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي له دې هېواده وباسي. د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هېوادونو ته د افغان کډوالو سیل پرېنږدي. یانیز یانشا چې هېواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي وایي اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. او د افغانستان د مرکزی بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر راتلونکي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړي، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. هلته طالبانو ویلي چې د دوی وسلوال د پنجشیر تر دروازو تللي، خو ټینګار یې کړی چې هڅه دا ده چې دغلته رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت وسلوالو هم ویلي چې دوی سیاسي حل لارې ته تیار دي او په ورته وخت کې جګړې ته هم چمتووالی لري. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنۍ غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاو خاصمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکي شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشه ډکه شي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته سولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخله او خالص کې اوري. زه فکر کوم اوس مونږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوی کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اختري او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ځمنی ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت، نوی حکومت ته شکل ورکړي چې هغې کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډېر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت ترې نو انلاین دی یو څو محدود تیرې ولې د ټول نظام لپاره دی او سل کسه به ول شي همدغه به لکه د سترنج دانو په شکل باندې ښکته او پورته کېدلې. نورو افغانانو پکې ځان نه لیده او دا حکومت او نظام ټول د یو څو مشخصو کورنیو ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا غمل شوی و. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکهدارانو یا د ګوندي ټیکهدارانو پر ځای باندې عامو افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي، نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نه شي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګروګان شوي ول او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دای چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي جګر کې هغه دی ورسته نقطه ده او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي. نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلی دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بلې، او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نه سي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه، ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغه د اعلان هڅه کوي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډیرو راتلونکي د روغ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي او ځینې نورې ممکن اصلاح سي، ځینې نورې راوړل سي او ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې، په نورو مسایلو کې، خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږ بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط، نوي ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع سي له مشرانو، له علماو کرامو، له مخاورو سره، له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په همدې وخت کې اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټول مسایل ته جواب ګوري. ته به خبره ده چې دا وخت اخلي.
بله،
اوس د فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې د ادارې او د سیستم روان دي او هر څه خپل مسؤلیت واړه باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکی قدرونو دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دا سیستم روان سی چې د خلکو چکو مستون دي د حل سی. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري، نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کور مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی خاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي سب ستړي مشي غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کوم خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ګورې اصلا دا بحث ز فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنن کی کولې شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي. اما یو حقیقت دی، په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی، هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کاله دلته واکمن و هغه اوس نست. امریکا خپل پریس پکې کړي، نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې، په هماغه وخت کې تیری وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارډ ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فواید عامې وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، اما د مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ ګورئ، تر څو موږ په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږو، هو منم چې طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې همه شموله حکومت اعلان کړي. طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې دنیا ته قناعت پرې ورکړي، تر څو اوس خلکو ته ووایي چې دنیا ته چې موږ غواړو په افغانستان کې همه شموله دولت اعلان کړو. د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز، د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو، تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنی په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخلیږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله، اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وي او کنه هم دې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې طلبه مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلای و. او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو په سبب موږ خلک افغانان قطار ولاړو، څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس همغه وخت بیا راغلی ده، همدغه ولس به په همدغه خاینینو پسې که غواړي او نه غواړي دوی قطار کیږي، او دا قطار به تر هغه وخت پورې دغه خلک مخکې وړي، ځکه اقتصادي امکانات دوی سره دي، د دنیا سره روابط موجود دي. زه د ملي یووالي د حکومت غونډې د حکومت وړاندې.
بله اصولي صاحب،
او
که زما غاورې، او غږ مو یو څه پیښو دغه هغه کې بیرته پایل کې چې د ملي والی حکومت ته ورته وضعیت باندې څه تبصره لري، از هغه څه نسخه دې منلو ده کنه؟
نه، د ملي والی د حکومت غونډې نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی، تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي، دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو
استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک یې پرېنښودل دې ته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډېر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو، موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې، او په افغانستان کې بي طرفه خلک، او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید را دعوت کړي او ټول شموله نظام کې ورته
اشاره وکړه چې دغه د جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کړي له حکومت سره او دولت سره، او که سره یو کېږي ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یو کاپي به رامنځته کیږي. نو آیا نور داسې کدرونه شته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي، حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي؟
کاملا. طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي، دغه جنگ سالارانو سره دې هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسيون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنۍ ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمائندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي، تر څو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پرې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نه یو نو باندې دوی د دې سره تفاهم وکړي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپل زه خپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې د خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بده او هغه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد محمود نه چې د ډیورنډ کرخې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي، او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. نو دا غید مخنیوي لپاره خداده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبرې واورید او اشاره وسوه چې یو شمیر سیاستوال یا د پخوانی دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بیلابیلو خواو سره لید کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
وکړي؟ یو مسله ده چې عام افغانان باید ورته متوجه شي، دغه کړۍ چې اوس پاکستان
ته د اعظم صاحب ټلیفوني اړیکه مخکنه ده که لږ مزای بدل کړي، یو ډول غږ راځي اضافي غږ د تاسو ټلیفون سره، اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجه وسي، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کومه ډله تللې ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلق دي چې تیر او شلو کالو کې حتی شپږ ویشت کاله چې طالبانو د نومۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې، د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به زندانونو ته به استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې وسره موافق دي، اندغه خلک دي.
نو دا یو خ چپه او خ ته حوال لچې افغانان هم قضاوت وی کیږي ریښتیا هم دا څوک ول چې غریښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلي ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلو او له هر چا سره سازش کوو او مغه شې د پاکستان څخه خبرې کول نه دی پاکستان سره په خپل باندې هم دی نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په ځای دي چې بیا همدغو ټیکدارانو ته چې دی هر یو قومي ټیکټ کارولی د جهادي ټیکټ یې کارولی د ګوندي ټیکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی چې خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونسوی کولی چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي ځکه چې ناټو امریکا تر ټولو ښه پاټران هم دی ول تر ټولو ښه عسکر هم دی ول اوس صفحه بدله شوې ده په ځای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنئ دوی خبرې واورئ ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزرې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستانی سفیر ده په کابل کې دی دا د یوې ناستې دپاره د افغان اوټریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و دي د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره یې منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایو چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع سوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډلی هم نور ناهیله شوله ځکه چې
بله طالبانو
هم مهرباني
او په کور دننه بل لانجا او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی همدا نن راپور نه وای چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلې دي دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي دا څومره یو خان دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنځیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څوک زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنځیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یو هم باور نشئ نکه سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي چې یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دوی سره وا امکانات هم دې سړي ویشل دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و د دوی د پنجشیر و امرالله صالح هم د دوی خپل و او دوی ټول لیډ اخیستی او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې جهنم ته بیاستول کېدو اخترونه هم ورکول داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بیچارهګان
خود یې ملامتي پر ولسمشر اچي وای ولسمشر توتیا کې شریکو ولاتونی طالبانو ته ورپلی خدل دوی وزان ګرام نه بولی
باید یو څو وای او ساده ټول امکانات دلودل د حکم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی او ساده والید د پخو خبانې ټاکل شوی د حالت امنیتی مسولین د پخو خبانې ټاکل شوی دی د رائے پرته خو له اردو قماندانان ناممکن نه ول چې و ټاکل شي دوی وسلې درلودل دي پیسې درلودل دي امکانات درلودل یو شې چې دوی نه درلودا روحیه والا دوی اوس ډیر پرسیدل دي جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس ورکول زکه مورال نه ونو دی به خپل پړی او خپل فرار لپاره پړه په اشرف غنی باندې اچي. اشرف غنی ته دی خبره د خپل تخسیر به درلود، اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټول ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی، لیکن کابل دوه ساعته هم مقاومت ونه شو. طالبان راغلی نول کابل دروازو کې ول کابل سخوت وو. نو دی زه فکر کوم اوس په انشیر کې هم دوی یو سیاسي ټیکټ کاری دی مشان په دې خانی کړی دی چې تاسو مونږ ته اجازه راکړي موږ به دې جګړې غرفش وکړو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبره دا ده چې ټول هیوادل باندې توجه پنشیر هغه په خوانی پنشیر نه ده. پنشیر په خوا له ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل د تخار او د بدخشان له تاریخه اوس مطلق محاصره ده. پنشیر په خوا له روسانو سره مشرانه نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل، دغه مرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول، ایران په خدمت کې وو، له اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده. پنشیر څلور خواته محاصره ده. کمربندونه کوم دا اوس طالبان دي، ایران نو د دې ملاتړ نه کوي، مرکزی اسیا د روسانو په خوا خدمت ملاتړ نه کوي، هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب
د موجود کړی دی چې هغه په شاټه بې خو فکر کوم دا ټول هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دی. پنشیر کې جګړه ممکن ونسی.
کور مودان اصولي صاحب د بحث د پاشي بوته ورورو نګدې شوی راځي چې ستاسو روسي خبري هم واورو. تاسو فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې د غاده نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګای یا خند رامنځته کړي؟
کورې ما ولو ویلې چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي. او د پنچیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي. نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویلي دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. په خوا به د قلاب څخه د دوشنبې څخه د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیه هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول. یو پاتې کېږي هند، او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنچیر جنگ ونشي، د سولې لاره دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او کبیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوی چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سرغوبې جوړولای شي.
بله، او اصولي سه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي، حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما ورسته ویل شو چې نه تفاهم نه دی شوی. دانن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې طالبان وای چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوی دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغه سی بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه آدرس همدغه ځایه، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړو. اوس هم امر الله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سر راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد عطا د هغه نه باټې ولید د ترکیې څخه چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
بله، او ډیر لاند ولست څه ډاډ ورکوي سیاسي حالات کومې خواته روان دي؟ ولست سره ممکن څه اندېښنې وي که پلانډو کې دوی تاسو خپل سپارښتنې ووایي چون تاسو دا
زه د طالب مشرانو سره په تماس کې هم، د دوی له خولې لکه څنګه چې میډیا وته وایي
مکته هم همدا ویل کیږي چې راتلونکو انتقالی دوره به وي. په انتقالی دوره کې حتی پارلمان وجود لري. د پارلمان ترڅنګ همدغه پارلمان ترڅنګ به موږ افغان سیاسیون ته چې کرزی صاحب دی هغې ته ښه موقف ورکړي تر څو وکولی شي چې دولت چلونه پیل شي، نظام چلونه پیل شي، امن راشي. نو زه مطمئن یم که دغه مسایل مخکې لاړ شي او خنډونه پکې ایجاد نه شي، په افغانستان کې به ډېر زر د افغان ولس د خارج د تیښتو منډو څخه راوګرځي. او مطمئن یم آرام دي سي ولس. ما خپلو فیسبوکي لیکنو کې هم دوی ته ویلي دي او خپلو ملګرو دوستانو سم چې څوک ما سره په اړیکه کې دي چې آرامش اختیار کوي، هیڅ به نه کیږي انشاءالله چې روشنایی را روانه ده.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي شفیع اعظم او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو خبرونې د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په پاته خبرونه کې زموږ له همکار احمد جعفر احمدی سره وسی چې سټډیو ته راغلی او له د سره ملتیا وکړي.